السلام علیکم دی آزادی رادیو ماخمنی خبری مجله تخراغلست نن دوشنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د کب یهود اتمه ده چې د 2023 میلادي کال د فبروري ل 28 سره برابر ده. د آزادی رادیو د خبرونه په خبرونو پیلو په پام کې ده چې په تهران کې د افغانستان سفارت نن رسمن د طالبانو د حکومت استازو ته وسپارل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد وایي رسنیو ته وویل چې د دوی اووه تنه ډیپلوماتان تهران ته روان شوي او د سفارت چارې به رسمن هغوی ته وسپارل شي. په تهران کې د افغانستان له سفارت څخه پخواني ډیپلوماتان پرون ووتل او ویل چې د سفارت وسایل یې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلي دي. د طالبانو حکومت تهران ته د خپلو ډیپلوماتانو لیږل د ایران او افغانستان په اړیکو کې مثبت ګام بللی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د طالبانو حکومت وایي ځواکونه یې په کابل کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو تن ژوندی نیولی دی. د کابل په شمال کې پرون د 214 راپورونه ورکړل شول. عیني شاهدانو ویل چې بیګا په دې سیمه کې درنه نه ختو شوله. د سیمو اوسیدونکو ویل چې د څه باندې 114 غږونه یې اوریدلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې دا عملیات تیر ماښام د خیرخانې مینې په زاکرین خارګوټي کې وشول. هغه همداراز ادعا وکړه چې د داعش ډلې د غړو په افغانستان کې د ورانکارو فعالیتونو پلان درلود. د اوکراین په لویدیځ کې د روسي ځواکونو په حملو کې نن د یوې خیریه مؤسسې دوه کارکوونکي ووژل شول. د اوکراین د خمیلنیتسکي د سیمه ییزې پوځي څانګې مشر سرهی حمالی نن وویل چې د روسیې د بی پیلوټه الوتکو په یو برید کې د یوې خیریه ټولنې یو کارکوونکی ووژل شو او دوهم کارکوونکی چې تیره شپه د توغندي په برید کې ټپي شوی و هغه هم نن ساور کړه. له بلې خوا د اوکراین د پوځ ستر درستیز ویلي دي چې ځواکونه یې تیره شپه د روسیې له ټولو 1400 بی پیلوټه الوتکو څخه یولس له منځه وړي دي. ایران وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی به په راروانو څو ورځو کې د ایران د یورانیمو د غني کولو د کچې په اړه د خبرو لپاره تهران ته سفر وکړي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې یا IAEA چې مرکز یې په ویانا کې دی د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د ایران په یوه اټومي بټۍ کې د دې ادارې د مفتشانو لخوا د 40% په کچه غني شویو یورانیمو د موندنې په اړه د بلومبرګ خبرونې د راپور له خپرېدو وروسته له تهران سره خبرې پیل کړې دي. ایران دا راپور رد کړی و. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وویل چې ګروسی به د دې ادارې په بلنه په څو ورځو کې ایران ته سفر وکړي. او افغان بوکسر هلمند الکوزی خپل کاناډایي سیال ته ماته ورکړه. هلمند چې په کاناډا کې اوسېږي تیر شپه د کاناډا تکړه بوکسر کودی کیلی ته په اتم راوند کې ماته ورکړه. دا د بوکس په حرفوي لوبو کې د هلمند الکوزی نهمه پرله پسې بریا ده. بیګانې مسابقه د انتاریو ایالت د برامتن ښار په 15,000 کسیز لوبغالي کې وشوه. هلمند الکوزی له 2011 کال راهیسې بوکس په اماتور ډول پایل کړ خو د 2015 کال په وروستیو کې په حرفوي ډول دی لوبې ته مخه کړه. په دې موده کې هیڅ لوبه نه ده بایللې خو واړه نه لوبې ګټلې دي. هغه د چک جمهوریت، ارجنټاین، اسپانیا، کاناډا، مکسیکو او هنګری لوبغاړو ته ماتې ورکړې ده. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د طالبانو د حکومت په تهران کې د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور جزئیات درکوو.
د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو او کسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي.
دوه نور افغان کډوال د ایران او ترکیه په سرحد کې مړه شوي دي. له یو مدني فعال سره په مرکه کې به دا مسله وشاربو چې ولې افغانان له هم بهر ته مهاجرت کوي.
نن سبا دیر خلق فکر که یه چیز مود زان پا خطر دید مجبور و مکلم دید چه پا غیر قانونی تو گده افغانستان نوزی هم دید دیر خطرون سر احوید زان رو رسید.
ده نوی تعلیمی کال پا درشل که ده زدکون کو نجونو ویره
زمانگه کورنه دا بیر و دار لری روزان سر چخدای نخواسته ده غراتلون که تعلیمی کال با بیا هم ده نجونو پر مخ مکتبونه تلل شیوی بی
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو او ریدو تیر سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. قدر منوریدونکو ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې نن په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې او مسؤلیتونه د دوی لخوا ټاکل شوی شرزفیر ته سپارل کیږي. پرون د افغانستان د سفارت مخکنی ډیپلوماتان له دې ودانۍ ووتل او سفارت د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. طالبان دا کار له ایران سره د خپلو اړیکو د پرمختګ په برخه کې یو مهم ګام بولي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره احمد امید زهیرمل را سره ده.
سلام تکل صاحب تاسو ته لیدونکو او اوریدونکو ته. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې په تهران کې د افغانستان سفارت نن د دوی ټیم ته سپارل کیږي او دوی خپل شارز دافیر چې مولوی فضل محمد حقانی نومیږي د یو کسیس ټیم سره هلته لیږلی دی تر څو چارې تسلیم شي د ایران د بهرنیو چارو وزارت څخه. دا نه دي ویل شوي په دې اعلامیه کې چې پاتې و کسان څوک دي، که څه هم د فضل محمد اړه باندې ویل شوي چې شارز دافیر دی، خو هلته د مجرب ډیپلوماټانو یادونه شوې ده اما تفصیل نه دی ورکړل شوی چې مجرب ډیپلوماټان څه ډول، آیا د مخکنی جمهوري ریاست جمهوري نظام څخه پاتې ډیپلوماټان په دې ټیم کې استول شوي او که نه د طالبانو د ډلې ملګري دي چې استول شوي دي. هرته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مسئول ویان زحمت تکل رسنیو ته استول شوي پیغام کې ویلي دي چې د دې په خاطر چې په تهران کې یا په ایران کې زیات افغان کډوال دي هغوی ته اسانتیاوې برابرې شي او کارونه یې ونځنډي کې نو دوی دا پرېکړه وکړه چې هلته خپل ټیم واستوي. پرون د جمهوري نظام څخه را پاتې ډیپلوماټانو هلته دغه سفارت په دی غبرګون کې چې ګنې ایران طالبانو ته دا سفارت سپاري سفارت تخلیه کړه او ودانۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. خدای وویل چې د ایران دا کار یو فشار او د ډیپلوماټیک عرف خلاف او د افغانستان په چارو کې مداخله ده. د دوی له څرګندونو وروسته نن په کابل کې د ایران سفارت خپل ټویټر پاڼه باندې یو لنډ لیکل خپاره کړ او ویل چې نه موږ دلته لاسوهنه نه ده کړې، دا د افغانستان کورني مسایل دي او ایران د افغانستان کورني مسایلو ته احترام لري او دوی کولای شي چار ډول لاسوهنه خپلو چارو کې وکړي. خو د افغانستان یا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان له څرګندونو داسې ښکاره شو چې عملا دوی ته سفارت د ایران لخوا نه سپارل شوی، ځکه هغوی ویلي چې د ایران دا کار یا دا کار به د ایران او د دوی د حکومت ترمنځ اړیکې لا نږدې کړي. تکل صاحب، داسې مهال کې تهران کې د افغانستان سفارت سپارل کیږي طالبانو ته چې تازه خبر دا دی چې په ترکیه کې د استانبول کنسلګری هم طالبانو ته نن سپارل شوی او هلته د مرګل زدران په نامه باندې د دوی نفر دی، هلته سر کونسل ټاکل شوی دی او نن مسؤلیت ورته د طالبانو لخوا نه سپارل شوی. له دنه وړاندې چین، روسیه، قطر او د مرکزي آسیا ځینو نورو هیوادونو هم عملا طالبانو ته چارې د سفارتونو سپارلې.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. امید زهیرمل و چې په تهران کې د افغانستان د سفارت د سپارل کېدو په اړه، البته د طالبانو استازو ته د دې سفارت د سپارل کېدو په اړه جزئیات راکول.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ راغله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په لنډو څپو 0.25 او یویشت هر شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. اوس ورزو نورو موضوعاتو ته. په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې تقریبا شل ورځې پاتې دي، یو شمیر افغانان هیله مند دي چې طالبان به سږ کال اجازه ورکړي چې د دوی نجونې، لونې او خویندې ښوونځیو ته ولاړې شي. دوی وایي نه غواړي چې د دوی د ماشومانو یو بل کال هم ضایع شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راکوي چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. اکرام صاحب،
تکل صاحب که زما غږ لرې لکه وړاندې چې تاسو وویل په داسې حال کې چې
موږ ستاسو غږ اورو. اکرام صاحب مهرباني وکړئ.
لا هم د طالبانو د حکومت لوري لشپګم ټولګیو پورته د نجونو د خوانځیو د خلاصون په اړه باندې کوم واضح دریض نه دی معلوم، او لا هم معلومه نه ده چې خوانځي به پرانیستل کیږي او کنه. زما غاورې تکل
ستاسو غاورو مهرباني وکړئ. اکرام صاحب خپل راپور ته دوام ورکړئ.
چې دی با پرانیستل کیږي کنه به پرانیستل کیږي، عام خلک او یو شمیر نجونی چې دوی د خوانځي زکون کیږي، دوی هیله لري چې سکه لکتر لګه د نوي تعلیمي کال د پایل سره دوی ته یو خ زیره ولري د طالبان حکومت او دوی ته اجازه ورکړي چې د خوانځي دروازې د دوی په مخ باندې پرانیستل شي. دوی لزینو سره چې زه وغږیدم په نګرار، په کابل، د غشان، په زینو نور ولایتونو کې هغه ولایتونه چې یخ ولایتونه دی او په حمل کې وکي نوې تعلیمي کال پیل کیږي، دوی دوی د ټولو هیله همدا ده چې سکه لګ تر لګه ورته اجازه ورکړي شي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت وایاندویانو سره د دوی د حکومت پوهنې وزارت وایان سره په دې اړه باندې خبرې وکړو چې لګ تر لګه په دغه تعلیمي کال په پایل سره باندې جوړو ته د زده کړو اجازه ورکړي شي کنه. دوی زموږ پوښتنې جواب نه کړي. وړاندې دغه څه ویلي وو چې په طرحه باندې کار روان دی تر څو د اسلامي شریعت په رڼا کې اونجونو ته یو خوندي چاپیریال رامنځته شي، دوی به بیا اجازه ورکړي. په همدې حال کې تکل سپتیر ورځ پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یوناما المرستیال سره هم په دې اړه باندې لیدنه لرله او ټینګار په دې باندې شوی و چې لږ تر لږه د نجونو زده کړو ته باید اجازه ورکړل شي. دغه شان د ښځو د کار موضوع او د لوړو زده کړو موضوع چې پوهنتونونو ته هم نجونې له زده کړو منع شوي دي. طالبانو چې کله په افغانستان باندې دویم ځل واکمني ترلاسه کړه، لاغې نه وروسته سمدستي د نجونو باندې لشپږمو ټولګیو پورته زده کړې بندې کړې. که سم په لومړیو کې مهیله دا و چې ښایي دا بندي زر پای ته ورسیږي، ځکه هغه وخت کې دوی د یوې طرحې خبره کړې وه چې دا به جوړه شي او زده کړو ته به اجازه ورکړل شي. خو د تیر 2022 میلادي کال په وروستۍ میاشت کې چې کله طالبان د خوځو په لوړو ځکه هم بندیز ولګاو، داخلي د خلکو تقریبا یو سمړاوي شوی.
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادي رادیو خبريالو چې د مایندو پلرونو د هیلو او ارمانونو په اړه جزئیات راکول چې دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د دوی نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې بیا خوانځي ته ولاړ شي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. اروپا ته د تلو په لار کې د ترکیه او ایران په ګډ سرحد کې دوه نور افغانان مرشوي دي. د دې کسانو کورنۍ وایي چې لا هم د دوی د عزیزانو جسدونه نه دي ورسپارل شوي. یو افغان چې د مړو شویو کسانو د کورنۍ په غوښتنه په جسدونو پسې د پیښې سیمې ته ورغلی وای، دا دواړه د غره خویدنې او د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. بیا هم امید زهیرمل راسره دی د اړه د نورو جزئیاتو لپاره. زهیرمل صاحب،
روانه فبروري کې دا دریمه پیښه ده د تکل صاحب چې د افغان کډوالو لپاره شاید سړي ګلونکي او کوای په ټوله کې د افغانانو لپاره بد خبر وو چې د کډوالۍ یا نخی ورز لپاره ووزیا ما بد پایلو سره مخامخ کیږي. تازه همدا پیښه ده چې په ایران کې دوه افغان کډوال په ټوله کې دا څلور تنو کو دوه تنې د دې کله چې ترکیه سرحد ته رسیږي ایران سره په ګډه چالداران سیمه نومیږي. هلته یو پښه خوږیږي کړنګ نه لاندې ورځیږي چې موږ ورته په پښتو کې کړنګ یا د غره دیولر سکینه چې څوک لاندې راغورځیږي. هلته سا ورکوي او بل یې پښه ژوبلیږي تر دې چې په هماغه سړې هوا کې وفات کیږي. د دوی کیسه یو دولس کلن ماشوم هغه کس ته کوي چې د دوی سره ملګری اول هغه د دوی په کورنۍ د کورنۍ په غوښتنه د همدغې سیمې ته تللی او غوښتلی چې دا جسمونه را انتقال کړي افغانستان ته. مطیع الله شهاب ازادي راډیو ته وویل چې دا دوه جسدونه اوس را لېږل شوي دي تهران کې، هم افغانستان ته نه دي لېږدول شوي. یو یې د کونړ اوسېدونکی دی چې عبدالخالق نوم دی، او بل د لوګر. تر اوسه ما د ورځې په اوږدو کې د عبدالخالق کورنۍ سره اړیکه نیول او خبرې مې ورسره کولې. هغوی وویل چې لا یې جسد نه دی انتقال کړی، ځکه چې دا په اوسه دوی له واکه د باندې دی، د دوی کنټرول پکې نشته دی، خو ورسره ژمنه کېږي چې جسدونه به ورته را ولېږدول شي. مودا وړاندې په بلغاریا کې واقع یوه پیښه وشوه چې اتلس افغانان مړه شول او نور ټپیان شول. دا وایي ژمنه هم همدا وه چې ژر به انتقال شي اتلس جسدونه. خواغه جسدونه هم ما چېرن اړیکه هڅه وکړه هلته د افغانستان سفارت سره اړیکه ونیسم، وویل چې دا جسدونه دندې انتقال شوي. تر پای بل تازه پیښه په ایټالیا کې ده، اوریدونکو باندې آتمند ورځ په اوږدو کې خبر شوي او لیدلی به مو لیدلی به مو. هلته تر سهار خبرونه وو چې نه 50 کسان په یو کښتۍ کې چې ناس و، البته ناس خو ډېرو، خو له دوی نه 50 کې مړه شوي دي. ولې تازه جزئیات یې چې شیبه ما وړاندې ما وکتل او شاید لیدونکي هم وګوري پر ویب سایټ باندې چې لچې چالي آر آی ارانس پاره کړي دي، 2 شپېتو تنو ته دا رسېدلي دي چې په دوی کې 4 ماشومان دي او 3 مېرمنې دي او نور د ډېرو خلک دي. خو هلته ایټالوي چارواکو دا هم ویل چې احتمال شته دی چې شاید مرګ زیاته شي، او دا یې هم تایید کړې ده چې په دې ماشومانو کې یو کوچنی ماشوم چې هویت یې معلوم شوی و افغان هم و، او نور په مړه شوي کې افغانان هم شته. ما د طالبانو د حکومت له ویانه وپوښتل چې د غیر قانوني مهاجرت د مخنیوي لپاره صد کمه وکړه لاړه څه پالیسي شته. دی وویل چې دا خو له تیر راپاتې پروسه ده او همداسې روانه ده. په افغانستان کې اقتصادي وضعیت اوس تر دې کچې ده چې هر چا نبړې راوړلي دي چې څوک او د خپلې کورنۍ لپاره یو څه پیدا کړي، خو داسې د مخنیوي لپاره اختاره څه ونه ویل چې څه شته که نشته. دی خو انتقاد پر طالبانو دا دی چې په افغانستان کې دوی له واکمنۍ وروسته دوی ښوونځي وتړل، تر پای ډېر خلک بیکاره شول. افغانستان د پخواني عسکر چې درې نیم لکه سرتېری و، تر پای نور دولتي ادارو نه خلک وویستل، نو هغوی مجبور شول چې له افغانستان ووځي. یو بله لویه ستونزه تکل سره هغه د نجونو د ښوونځیو تړل دي چې له امله یې کورنۍ مجبوري کې چې افغانستان پرېږدي او د خپل اولادې د ښې راتلونکي لپاره کډوالۍ ته مخه کړي، چې پایله یې بیا دا ډول ناوړه پېښه.
ډېر زیاته مننه امید ظهیر مل. قدر من اوریدونکو، وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د افغانانو په مهاجرت کې هم زیاتوالی راغی، لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل. وروستۍ نمونه دغه ده، اوس تازه ښکاره شوې ده چې دوه افغانان د ترکیه او ایران په ګډ سرحد کې په لاره کې مړه شوي دي. دا هغه افغانان دي چې په غیر قانوني لارو غواړي بهر ته ولاړ شي. مرسلین ارسلا په دې اړه له افغان مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې بهر ته د افغانانو د مهاجرت اصلي عوامل کوم دي.
که موږ تاسو وګورو، ډېر مطرح او اقتصادي ملکونه مهاجرتونه سته جهان اول، ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگرچه ځینې ملکونه هم دغه ملکونه هم غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي، ولی ډېری بیا قانونی زی زکالتا استاندارد سازی سویتی دولت لخوا یا به شکل د گروپی یا انفرادی ایجاد اشتغال وکی. پس من افغانستان که یو بل مشکل هم دی، مشکل ده سیاسی هم دی، زکه نظام تغییر سویدی نیو نظام را غلی یو تعداد افراد مسئولیت نلری، جانی مسئولیت نلری، او نظام لخوا ورته مسئولیت نده ورکل سویدی، که ورکل سویدی شفایی ویل سویدی او رسمی توگه هغوی ته داسې تایید سوی نه دی، ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی، زموږ حیات په خطر کې، مجبور و مقلف دی چې په غیر قانوني توګه د افغانستان نه ووځي او په غیر قانوني توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانۍ نن سبا افغانان لري.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ترلاسه کول ډېر ستونزمن شوي. دغه خنډونه څونه د ځوانانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی؟
یو لوی عمل هم دغه خنډونه او مشکلات، ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دي دوی ویزه نه ورکوي، ډېر کای ملکونه ورکوي، هغه هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد له لارې نه کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي، نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی او بل عامل دی دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي، او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی دیشته نظام لخوازان ته تهدید پولی او دی نشه کوله چه رسمی دارات تلاش، زکه دا رسمی دارات تا فکر که که زمونگ الارس و زمونگ هویت مترکی او زمونگ دا هویت افشا که دولو عامل سبب دیده جانی خطر که یعنیغ دا بل عاملی دی، زکه چه بخانه زمونگ دا سمیتی سکتورونه چه و اغه رقم کارونه که واسه دی شته نظام دی ایدئولوژی سر تفاوت تلوده، زکه دی شته نظام ندوی ساز خطر که یا شته نظام دا مسئولیت تطبیقی لحاظ دوی تا ندور کل سوید.
د طالبان حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډیر کړی دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسئولیت لري چې دغه کادرونه نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دېغ نه مخنیوی وکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي، او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوي کړي، نه تنها هغه خلک چې دوی سره مخکوه یا د دوی ایدئولوژي پورې ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسئولیت لري چې فرصتونه برابر تو به خلکو ته ووشي. متاسفانه در بخش که هغه اطمینان چې دوی باید ورکي، هغه عامه پوهاوی چې دوی باید ورکي، هغه انګیزه چې دوی ایجاد که متاسفانه تر اوسه پورې دوی نده کړی، یو لوی عاملی هم دغه دی چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نلري، د آینده لپاره انګیزه نلري.
مدنی فعال خلیل روفی و چیل ازادی رادیو سره خبرو کې به هر تا د افغانانو د غیر قانونی مهاجرتونو پر عواملو خبرې کولې.
ازادی رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. په اوکراین کې نن سهار د هوایی حملو له خبرداري سره هم مهاله د روسیې په بریدونو کې د ژغورنې دوه کارکونکي وژل شوي دي. سهار مهال د یو ساعت په مخه په ټول اوکراین کې نن د هوایی حملو د خطر زنګونه کړنګېدل. بلخوا د اوکراین په ختیځ او شمال ختیځ کې د اوکراینی او روسي پوځیانو ترمنځ د تودې جګړې د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره اسدالله لودین په مستقیم اړیکه سره دی. لودین صاحب، د موضوع جزئیات لطفا وایي.
په اوکراین کې نن سهار پرله پسې یو ساعت د هوایي حملو د خطر زنګ وهل کېده. البته په ټول اوکراین کې او وروسته بیا راپورونه ورکول شول چې په دغو هوایی حملو کې لږ تر لږه د ژغورنې ډلې یو کارکوونکی وژل سوی دی. د ژغورنې د ډلې یو بل کارکوونکی چې د شپې پر مهال د توغندیزو بریدونو له کبله ټپي شوی و، وروسته خبر راغی چې هغه هم سا ورکړه. یعنی په ټوله کې لږ تر لږه دوه د ژغورونکو ډلو کارکوونکي د اوکراین په نننیو شخړو کې وژل سوي دي. د اوکراین په ختیځ او شمال ختیځ کې د تودې جګړې راپورونه ورکول کېږي. د اوکراین چارواکو ویل چې په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې د روسیې لخوا پر اوکراین باندې څوارلس بې پیلوټه الوتکې توغول شوي دي چې دوی نه رانسپورې کړي دي او نورې یې په خپلو اهدافو لګېدلي دي. البته اوکراینی چارواکي وایي چې دوی هم د روسیې ځواکونو څلور اهداف په نښه کړي او د روسیې ځواکونو سو پنځویشت ډوله الوتکه یې نسپوره کړې ده. البته دا معلومات شته چې دغه الوتکه اوکراینی ځواکونو د اوکراین په کوم ځای کې ویشتلې ده. د جګړې دغه راپورونه داسې مهال خبرېږي چې وړ بېګاش په د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملت ته په خپله شپنۍ وینا کې یو ځل بیا د اوکراین د دفاع ډاډ ورکړ او دغه راز یې وویل چې دوی به کریمیا ټاپو وزمه هم بیرته آزادوي. کریمیا ټاپو وزمه چې د اوکراین یوه برخه وه 2014 کال کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. له دې سره هم مهاله په امریکا کې د بهرنیو چارو وزارت ویان نیک پرایس د زلنسکي د دغو خبرو هرکلی کړی دی او ویلی دی دوی زلنسکی ستایي چې کریمیا ټاپووزمه بیرته آزاد کړي. په اوکران کې وضعیت داسې مهال کړکېچن شوی چې جګړه یې د یو کال نه واوښتله، نن یو کال او درېیمه ورځ ده چې د اوکراین جګړه روانه ده. دلته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو استازي راټول شوي چې په اوکراین کې بشري وضعیت وڅېړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د نننۍ غونډې په پیل کې وویل چې په اوکراین کې د بشري حقونو د نقص یو لوی ناورین رامنځته شوی دی. دغه غونډه دوام لري، شاوخوا یو میاشت دوام کوي، او د غونډې په ترڅ کې به پر اوکراین سربیره د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښنې او سپارښتنې شریکې کړي.
اسدالله لودینو چې د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات راکول.
لخبرونو ور اخوا
د نن مخمنه خبری مجله پورسته یو دقیقو کیو ورزو لبختیار ساحل نه د نن ورستی سپورتی خبرونه اورو. بختیار ساحل صاحب د لوبې په ډګر کې څه روان دي؟
سلامونه تکل سپتا سوټول لیدونکو ته. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاړه اعلان کړی او له هغه جنوی غوښتي دي چې د فوټبال ملي لوبډلې کې مخکې لوبېدل او په افغانستان کې د ورستیو ستونزو لامل دوی له هیواد بهر یا په هیواد کې دننه سره وپاشل شول. یو اربې ته نه غوښتي دي چې په انلاین پروسه کې چې دوی کومه پروسه اعلان کړي ده خپل نوملیکنه بیا وکړي او غواړي چې یو ځل بیا د ښځو د فوټبال ملي لوبډله جوړ کړي. دغه فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی.
ساحل صاحب ستاسو غږ موږ ته نه راځي.
راغلی دي چې ملي لوبډله به وروسته اعلان کړي، خو له هغې وړاندې غواړي چې دغه جونې چې نوملیکنه وکړي دوی به په یو تمریناتي کم کې راغونډ کړي او هغې نه وروسته به بیا دوی ملي لوبډله اعلانوي. د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د ښځو ترمنځ پیل شوې شل اوریز سیالۍ پای ته ورسېدې او استرالیا وکړی شول چې د شپږم ځل لپاره د شل اوریزو سیالیو جام وګټي. د یک شنبې پورز د کوربه سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ پایلوبه تر سره شو چې په نن نس منډو د استرالیا خزینه لوبډلې وګټله. په پایلوبه کې استرالیا د 155 منډو هدف ټاکلی او افریقا بیا یوازې 113 منډې تر سره کړې. استرالیا په دې سیالیو کې هیڅ لوبه ونه بایلله او په نیمه پایلوبه کې هندې لوبډله ماتې کړه او سویلي افریقا بیا په نیمه پایلوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړې وه.
ډېره زیاته مننه. د ازادي رادیو سپورتي خبرونه مو اوریدل. قدر مون اوریدونکو ستاسو له پیغامونو سره د دې خبرونه تر پای رسیدو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولین او کوندو یتیمانو کینه غندګی دا پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا ده چې دا د موږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکی را دی کال په لومړۍ ورځو کې او که څو ځلې چې راکی دي چې موږ ډېر تکلیفېږو او زموږ نه کرایه مصرفېږي را دي او دوهم اکثره مایبینو پښې ولاسو سترګې نه لري ډېر تکلیفېږي سیاسارې کونډې موږ تکلیفېږي نو دغه ماشینه که موږ ته کال کې یو ځل یو ور راکي نو دا به د ډېره مهرباني.
السلام علیکم. د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ عقیدت حکیار خبرې کوم. زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د بکوا سړک دې د فراه څخه نیولې څو تر دلارام ولسوالۍ پورې مکمل په بشپړه توګه خراب دي. زموږ ټول د بکوا ولس ستونزو سره مخ دي. په ټول افغانستان کې نوي کارونه شروع شوي او زموږ د بکوا کارونه په ټپه ولاړ دي. نو مسلمان ته دا غواړم چې د بکوا ته توجه وکړي.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. همدلته شیګان کلی او په خوا کې سینور کلی شتون لري لکه اختر چکنک جالو دریا همدا شان ځینې نور. دا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري. مکتب هغه څه ده چې زموږ او زموږ د ماشومانو آینده روشانه او هم فکره ساتي، خو موږ ورنه بې برخې پاتې شوي یو او زابل کلینیک هغه څه چې زموږ ژوند جوړي خو موږ ورنه بې برخې پاتې شوي. نو زموږ د مرکز کلات له چارواکو او همدا شان مسول چارواکو نه همدا غوښتنه او پوښتنه ده چې لطفاً له خپل ولس سره دوګونه چلن مکوي. د نورو کلو د نورو ولسوالیو په شان همدلته په شیګان کلی کې هم تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ، موږ ته مکتب او کلینیک جوړ کړئ. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.